اوریدون که السلام علیکم، تاسې د آزادی رادیو تلرویش ساته خبرونه اوري. د دې خبرونه په پیل کې خبرونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارو له طالبانو سره موافقه وکړه چې د مرستو د سم ویش لپاره به د طالبانو د سرپرست حکومت له ادارو سره د همغږۍ و کمیټه جوړه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل په خپل ټویټر کې د دې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ. دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون د ملګرو ملتو ادارو او د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو غونډه جوړه شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز الاکبروف چې د یونما مرستیال هم دی غونډې ته وویل چې هڅه کوي د مرستو د ویش چارې داسې تنظیم شي چې خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او د افغانانو د اقتصاد څرخ حرکت وکړي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نږدې سل تنه درملو او طبي وسایلو د مرستې اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د سیاسي استازي مرستیالي رافیلا لودیسی پرون پر ټویټر کابل ته د دې مرستې د رسیدو خبر ورکړ. اغلی لودیسی زیاته کړه چې د حواله لاري کابل ته د دې بشري مرستو رسیدل له افغانانو سره د اروپای ټولنې د مرستو ښکاره بیل کړه او اروپای ټولنه ژمنه ده چې له افغانانو سره به مرستې کوي. د پاکستان حکومت د کراچۍ له بنده اویا افغان بندیان خوشي او افغانستان ته واستول. د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون چهارشنبه د آزادی رادیو مشال څنګه ته وویل چې په دغو بندیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بلبل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې نیول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغو بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول.
د په عین حال کې وویل چې په پاکستان کې لا هم د بې اسنادو افغانانو د نیونو لړۍ دوام لري. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کنسولګری وایي چې د کراچۍ له بنده خوشي شوي بندیان دوی په بسونو کې افغانستان ته استولې دي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ راتلونکې اونۍ د لوبو لړۍ پیلي شي. دواړه لوبډلې به درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. د دې لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ خپل ټیم اعلان کړی دی. تر دې مخکې افغان لوبډلې له سریلانکا سره د 2022 کال په نومبر کې دوی لوبې وکړې چې یوه مساوي شوه او درېمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په نیویارک کې میشت د ایران د بشري حقونو مرکز وایي چې د نړۍ 15 اویا هیوادونو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي دي چې پر تهران فشار زیات کړي چې د معترضانو لشکاره غیر قانوني اعدامونو لاس واخلي. د دې مرکز مشر هادي قایمی په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت له ځوانانو په زور اقرار اخلي او بیا هغوی اعداموي. همداراز اقلیتونه د وړو جرمونو په خاطر په نشه کوي چې غږ غلی شي. کاناډا او سعودي عربستان له 15 کلونو وروسته په خپل منځ کې ډیپلوماتیکي اړیکې بیا پیل کړې. سعودي عربستان په 2013 میلادي کال وروسته لدی چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې په سعودي کې د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ملاتړ څرګند کړ. د کاناډا سفیر له ریاض وېست او په کاناډا کې خپل شتمنۍ وپلورلې. د دواړو هیوادونو د بندنیو چارو وزارتونو پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې یو بل ته به نوي سفیران استوي او دا پریکړه د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان او د کاناډا د صدر اعظم جاستین ترودو ترمنځ د نومبر د میاشتې په غونډه کې شوې وه. کاناډا جان فیلیپ لینټو په ریاض کې د خپل هیواد نوی سفیر نومولی دی. رویټرز خبری آژانس چین ته د جاسوسۍ په تور د روسیې د یوه علمي مرکز د رئیس او د توغندو د ټکنالوژۍ د دوو متخصصانو د نیولو خبر ورکړ. د آژانس پرون چهارشنبه د خبرو سرچینو په قول وویل چې نیول شوي کسان چین ته د روسیې د پوځي اسرارو په ورکولو تورن شوي دي. د راپور له مخې د نظری او عملی میخانیک مؤسسې رئیس 15 کلن الکساندر شیپیلیوک او دو نور متخصصان تورن شوي چې په 2018 میلادي کال کې په چین کې د یوه علمي کنفرانس په لړ کې پټ پوځي معلومات چینایانو ته افشا کړي دي. خو هغوی ویلي د کومو معلوماتو په اړه چې دوی له چینایانو سره پرې خبرې کړي محرمانه نه دي او په انټرنیټ کې موندل کیږي. په افغانستان کې یوې نړیوالې مؤسسې هیله ښکاره کړې چې په څو ورځو کې به طالبان په کندهار کې یو لنډمهاله لاره چاره ولټوي چې ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې په مؤسسو کې بیرته کارونه پیل کړي. د ناروې د کډوالو د شورا مشر پرون په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته وویل چې هیله من دی چې په ټول افغانستان کې ښځې کارونو او زده کړو ته ستنې شي او دای به نن په کابل کې هم د طالبانو له چارواکو سره پر دې موضوع خبري وکړي. جزئیات احمد شي برمانی کوي.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلاند هیلمند دی چې په افغانستان کې به ښځې په مؤسسو کې کارونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ترلاسه کړي. ښاغلی ایګلاند پرون په کندهار کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره تر کتو وروسته کابل ته ستون شو او له هغه ځایه سی این این تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې طالبانو له ده سره ژمنه وکړه چې دا کړنلاره په نهایي کېدو ده چې په مؤسسو کې ښځې کارونو ته ستنې شي. دی وایي دوی ما ته وویل چې پر یوې کړنلارې کار کوي او دا نهایي کوي چې ټولو ښځو ته دا امکانات برابر کړي چې بیرته کار ته راشي. دوی وویل چې د دې کړنلارې پر نهایي کولو هم کار کوي چې نجونې تر ابتدایي ښوونځي وروسته ښوونځیو ته لاړې شي. خو دا ژمنې دي او نه پوهېږم چې کله به عملي کېږي. اما اوس په کندهار کې یو بیل شمنه ترلاسه کړه چې هلته یو لنډمهاله لاره چاره ولټول شي چې ښځې بیرته کارونو ته ستنې شي. ښاغلی ایګلاند زیاته کړه چې تمه لري چې راتلونکی اونۍ به په کندهار کې ښځې مؤسسو ته د کار لپاره ولاړې شي. ده هم وویل چې په کابل کې به هم د طالبانو له چارواکو سره د ښځو د کار په ارتباط خبرې وکړي. د روټرز اژانس ته وویل که چېرته په کندهار کې موافقه ترلاسه کړي نو هیله ده چې په نور افغانستان کې هم د ښځو کار ته زمینه برابره شي. کابل ته تر رسیدو مخکې یان ایګلاند ویلي وو چې په کندهار کې د طالبانو مشران د هغو قوانینو تغییر ته په نږدې کېدو دي چې له مخې افغان ښځو ته اجازه ورکوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي. ایګلاند چې د ناروې د کډوالو د شورا مشي کوي افغانستان ته په دې نیت تللی دی چې طالبان وهڅوي چې ښځې پرېږدي چې په مؤسسو کې کار وکړي. د پرون د طالبانو د کندهار له والي مولوي هدایت الله مبارک سره تر لیدو وروسته وویل د طالبانو لارښود په بشپړېدو دی او لکه څرنګه چې دته ویلي دي دا لارښود به ډېر ژر عملي شي. مولوي مبارک هغه څوک دی چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره په مستقیم ډول په ارتباط کې دی او هبت الله اخونزاده هغه څوک دی چې د پروسه شکل په دسمبر کې د ده په فرمان افغان ښځې له غیر دولتي مؤسسو څخه له کاره منع شوې. ښاغلی ایګلاند وایي چې ده د طالبانو له مشرانو سره د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې یوازې ښځې کولی شي چې تر ښځو پورې مرستې ورسوي او د دوی مؤسسې یوازې د نارینه په مټ فعالیت نشي کولی. ایګلاند زیاته کړه چې دوی د ډېر ژر پرمختګ په هیله دي ځکه چې وخت په تېرېدو دی لګښتونه او بودیجه ټیټه شوې او شاوخوا 28 میلیونه افغانان سمدستي مرستو ته اړتیا لري. په تیرو څو میاشتو کې ملګرو ملتو او نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې او ویلي دي چې دا د افغانانو کورنۍ مسله ده. د طالبانو د نوې ژمنې په اړه چې له ښاغلي ایګلاند سره یې کړې ده وخت نه دی مشخص شوی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر وایي د طالبانو مشران استدلال کوي چې له نړیوال مالي سیستم څخه د افغانستان ایستل، د پراختیایي مرستو بندول، د حکومت په رسمیت نه پیژندل او د افغانستان د بهرنیو شتمنیو کنګل کول د اقتصادي ستونزو سبب شوي دي. نړیوال بیا له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي چې بندیزونه لرې شي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلاند په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره له لیدو وروسته ویلي چې طالبانو ژمنه ورسره کړې چې په څو ورځو کې به په کندهار کې ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې کار وکوي. د طالبانو دا ژمنه به عملي شي. د پښتنه احمد شبر د سیاسي چارو له کتونکو کې شینکی کډو خیل څخه کړی ده.
امیدوار ما چې کوم خبر چې نشه شوی دا به په نیک فال ونیسو. امیدوار است یما چې طالبان بالاخره یو معقوله منطقي تصمیم ونیسي او واقعا مېرمنو ته اجازه د کار ورکړي، نه تنها چې هغه مهرمان بل خپل حق څخه برخمن شي او مستر د خدمت بشي، بلکې هغه کورنۍ یا هغه کسان مستحقین او مستفیدین چې باید د دې خدمات څخه مستفید شي او غوښته به دا خدمات ورسیږي. سوال دا دی چې آیا دوی به دغه وعده پوره کړي؟ نه، امیدوارم چې دا وعده پوره کړي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
د هغو افغان ځوانانو جنازي هیواد ته راوړل شوې چې نږدې درې میاشتې پخوا په بلغاریا کې په کانټینر کې مړه شوي وو. د هغوی جنازي د آریانا افغان هوای شرکت په الوتکه کې انتقال او خپلوانو ته وسپارل شوې. د دې موضوع نور حال د روح الله انوري په راپور کې.
په دغه ځوانانو کې یو هم د کونړ شګر ولسوالۍ اړوند لچي کلی اوسیدونکی 19 کلن ذاکر الله وو. هغه په یو شخصي پوهنتون کې د حقوقو پونځي د لومړي کال محصلو. د کلیوالو او خپلوانو په وینا چې بیروزګاری او اقتصادي ستونزو یې له تحصیل لاسونه لنډ کړل او له هېواده وتلو ته اړ شو. د همدې کلی اوسیدونکي او د ولایتي شورا پخواني رئیس حاجی جمال الدین سیار د ذاکر الله د کورنۍ د غربت او ستونزو کیسه ازادي راډیو ته داسې بیان کړه.
په بلغاریا کې یو کانټینر کې زمونږ تلس هوادوال شهیدان شو. بدبختانه چې ودا کې یو کس زمونږ کلیوال چې ذاکر الله نومیږي، ځوان الکو، او د دې جنه په ډېرو سختو تکلیفونو بیچارهګه لاړ. دلته غواګان او بزې خرڅ کړل. حتی دا چې دغه حال چې زما نږدې کلیوال نیم نړ پټه لر هغه متخرس کو او دغه ځای ته لاړ او ولته شهید شو. نن دا غوځ ستون افغانستان ته راوړل شو.
سیار وای دا یوازې ذاکر الله نه دی چې د پولی پټي غوا وزو او نورو شیانو په پلورلو او یا هم د پور په پیسو د ښه ژوند په نیت اروپا ته روان شوی وو. د هغه په څیر په زرګونو افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله همدې کارونو او پر سختو لارو تک تاړ شوي دي چې ډیر لږې خپل هدف ته رسیږي او زیاتې د ذاکر الله په برخلیک اخته کیږي.
د سربیا په سرحداتو او د ترکیه او د ایران په سرحداتو کې، د یونان په سمندر کې، ایټالیا په سمندر کې ډېر زموږ دغه ځوانان د بیروزګارۍ او بیکارۍ د وجې نه او د غریبۍ د غربت د وجې نه روان دي او په لارو کې بیچارهګان شهیدان کیږي.
محمد اسرار شینواری د ذاکر الله د تر زوی دی. وای هغه په هونتون او درس ویلو سره زیاته مینه ترلوده، خو اقتصادي ستونزو ورته د تحصیل کولو اجازه ورنه کړه. اړ شو چې د اروپا سختو او له ګواښونو ډکو لارو ته غاړه کیږدي. د شینواری په وینا چې ذاکر الله له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ترکیې ته ورسېده. هلته یو ترکی سوداګر سره یو نیم کال مزدوري وکړه، خو مزد یې نه ورکولو. نو کورنۍ اړ شوه چې د پاتې سفر لګښتونو لپاره یې د کور څاروي او نور شیان وپلوري.
کله چې له ترکیې نه بلغاریا ته شهید ذاکر الله تلو، د نهو میاشتو مزدوري او معاش له دغه ترک تجار سره د ده پاتې و. د معاش نه ورکړه همدغه لامل شو چې د شهید ذاکر الله کور څاروي غواګانې بیزې دا خرڅې کړي، د ملګرو دوستانو څخه قرض او ګروي او پور راټول کړي او شهید ذاکر الله یو بل هیواد تر مزدورۍ لپاره ولېږي. په لسګونو افغانان په دغه کانټینر کې سپارو. اخرم د اکسیجن د ختمېدو له امله په دغه کانټینر کې خپل ژوند له لاسه ورکړو.
دغه اتلس جسدونه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې کابل ته را انتقال کړل او د عامې روغتیا وزارت په امبولانسونو کې هر یو خپلې کورنۍ ته ورسول شو. په افغانستان کې د کارونو د نشټوالي په وجه له تیرو ډیرو کلونو ځوانان د مزدوري او د خپلې راتلونکي د خوالي په خاطر اروپا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره سختي او مرګونی لار انتخابوي. چې زیاتې د غلو، پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او د مرګ تر حده رسوي.
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اته تدې هدف له دې سالتونو مروند راغلي چې خپل ځان بموهه، اختبا مخ خپل شکول، هرڅه دوا اخلم، ډاکټر تزم، کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شملوا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په دې ربیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچو.
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو له دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خام خوخي دلی خوس ځان ورنه ګوخه کوي، یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی راغلی وي، له نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفي ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي، دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان یې شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات یې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره نوښته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاوند اولاد هر چا د لاسه ورکړ، دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاوند سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیرې ورته کوم. حتی تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، ویښته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2022 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړي. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه، هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان خپله هم دا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون، د مکتب د لحاظه، د تیرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنۍ د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب، او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورسره مواجه شولم، کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغی ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرجن طرف ته بوزي یاند د خپل طبي حق ته خستل کیږي. نو دغه حالات چې انسان مجبوری وي دوه ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپل یو دلیل یې د دوشانو.
مینا حسن زئی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کیږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا یاده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپهنځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي، وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د امګړی د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابت کړ چې خځې تل نارینه وزیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې او مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سه حالت ورسوي چې هغه سموږ صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولنه هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله کله نا کله تابنداسې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنیک
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا هلته داسې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خفګان خواته یوسي؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستان پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیه کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامیږي، آبادیږي، دا زیری به په ما د قبر په سر کوي.
بله
او دا ډیره سخته سخته ده.
زه پوهیږم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په شیبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړه چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خفګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوس زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ. او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د تاسو شیبې شاهده اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خفګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خفګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه تر سره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خفګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خفګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خفګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خفګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیا خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی، که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي یا وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خفګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د ژور خفګان وساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی ژور خفګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دوی ته موږ تاسو متوجه شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خفګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خفګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري، او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي، او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د ژور خپګان کې په یوه مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډېر عمیق خپګان کوي، په ژور خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډېر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نه شي کنټرولولی. چې اکثر خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي، دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډېر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نه شي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د اوچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خفګان دی. داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي، نو د فشار خونی هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي، او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه ژور خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وځي کوڅه په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیاخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت کې ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر سبان هم زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم او دغه هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرا دی. عموما انسان په ترنینګ باندې کول شي خپل فکر مثبت ګرای طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، رب ملك اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته پس نه پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دا وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعض خبرې متاسته کوي پس نه کی متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی درو نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري بعضې اغیز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولی شي چې خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا خو ولری الله ممال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلې شي؟ نن په امدیاکل خبرې کول موږ سره میلمه دی د خصوصي پانتون د حقوق او د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده، له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي، چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې وکړه استواره ده، یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ افساسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي او دغه علتونو ته چې تر څو توجه ونشي دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه وشي، د فامیل تهداب ته توجه وشي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې سالم ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ور زیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوی چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب ده هغسې چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالوي، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې، له بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطعا کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنه ته له ابتدا نه سمه توجه نه کی، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ راځي، حتی د هماغې ځینه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي د ماشوم د تربیه علوم د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي، باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نور شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي نو بالاخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي نو طبعا چې مور به هم ناروغه وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، اخلاقمندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوي دي، دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره، د خو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولای شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډیره حده ده، یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوه اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالمه وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي، که چیرې محیط ناسالمه وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کړي. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوته کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کړي، مشغولتیا ورته برابر کړي، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابره کی. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درناوي کې په کورنۍ کې کار ودندم لري، یو څه کور ته وړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کور ته راوړي. دغه بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کله د دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمه نه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثره کورنیو کې شته، د زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډیر ناز ورکول کېږي، هغوی ډیر په والدینو باندې ګران وي، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه رټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایله لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایله لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکار دي، بیروزګار دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دغه سره د کومک کوي ورسره سیمینار ورته ورکوي تحقیق عنوانونه ورته ورکوي ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن ښه ده هغوی استعداد ښه ده هغوی کار کړی ده هغوی بیا لږ اشاره ته ضرورت لري چې لږ اشاره ورته وشي د استاد نخوان هغوی خپل کار په خپله کوي نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغوی لاسنیوای په کار ده هغوی سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغوی مثبت تګلوري سره وشي تر څو دغه ذهن چې منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تحلیل شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي
bale تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي هغه څوک چې دوی ته محترم دغه ته ډیر عزت ورکوي هغه څوک چې دوی د نه خوښیږي هغه سره سم چلند ونیکي دا څومره د عقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کومو کارونو ته لاس ورته کولی سي
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف ښیي او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور مقدمن کیږي بالاخره دی نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامیږي بلکې جامعه ته هم ډیر منفي تمامیږي همیشه به جرایم متلاصفي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري مثبت اخلاق به نه لري او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که مونږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو نو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاس اچوي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی اقدامندانه چلند ورسره شوی توپیري چلند ورسره شوی نو بالاخره دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلي کیږي تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده که چېرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي هغه ډېر ستر کارونه ترسره کولی شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته نو طبعا که چېرې دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوی وشي برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بالاخره دای به جامعه لپاره ډېر یو منفي شخص وي
استاد تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوي ولی په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که دا اورېدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولی کورنۍ داسې چلند د ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتک کوي
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم یو د علم نشټوالی ده په یوې کورنۍ کې یو بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصادی درلوده او د کورنۍ لخوانه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړئ چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسېدلې دي د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډېر زیات دي په والدینو باندې تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نشو ترسره کولای موږ یو حقوق ورته نشو ورکولای هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروري دي چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي نو موږ ورته نشو یاد کولای د یو ځوان حقوق لکه مخکمه چې یادونه وکړه د انعقاد د نطفې نه پیدا کیږي، د هماغه وخت نه شروع کیږي حقوق یې، بالاخره چې بیا تولد کیږي، بیا لویږي، د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښه رضا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي پیدا کیږي او په محیط کې د لویږي دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور و پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، د روزنه ده، د ذهنیت ورکړه ده، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړي، د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور و پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي، او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور و پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي، که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور و پلار د خپل اولادونو په بد باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور و پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړي توګه په افغانستان کې په دغسې یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري چې له هرې خوا نه ستونزې شته ده په افغانستان کې، نو په دغسې یو محیط کې که چیرې مور و پلار خپل اولاد روزي، سالمې روزي، او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنې ته، عقیدوي روزنې ته، په هر بوت ته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا له یاده ونه باسي. او همیشه په قرآن عظیم الشان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی ده چې د الله پاک له وحدانیت نه وروسته دای حکم کړی ده اولادونه ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله، په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرامه کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشحاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اورېدونکو ته. لومړی دا چې د مور و پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري، او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغسې یو فضا رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي. که چیرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې ناخلي، او که محیط ناسالم وي، نو طبعا چې دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمونږ سره ملماو دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاک وغږیده. اوس خبرونه پای ته رسو. تربیه پرځای کې چې یاستې الله مو مال او ملګری.
پریمیگ دی چی والو زم زما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی پریمیگ دی چی والو زم زما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی
پنجرا کیم شمایم.